مهم خبرونو لنډیز واوري. د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنی وړیکو کمیټه وایي په افغانستان کې د خوراکي توکو کمښت ډېر میندې د مجبوري کړي چې خپل ماشومانو ته د آرامېدو لپاره د انټي هسټامین په نوم درمل ورکړي. دا درمل چې نشه اور دي د مسمومیت لپاره کارول کیږي. د متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنی وړیکو کمیټې دا خبره ځکه کړې ده چې وایي په افغانستان کې ډېر خلک وږي دي او د څه اخیستو وس نه لري. دروختيان اړوال سازمان وایي له پاکستان د افغان کډوالو راستنې دني په دې هواد کې د پولیو وایروس د خپرېدو خطر زیات کړي. اندېښنه د پولیو د منځوړو د بیړنۍ کمیټې په ود دیرشمه غونډه کې مطرح شوې ده. دروختيان اړوال سازمان پرونی یو اعلان وکړ کلي چې هم روسيو کې نګدي څلور میاشتې کې په دې هواد کې د پولیو کوم نوې پیښه رسم نه ده سب شوې خو غواخ لا هم پر ځای ده. د بشری حقوقو څار سازمان د خوځو د برخې مسول وایي د افغان جنونو لپاره د مدرسې په هیڅ ډول د خوندزیو پر ځای د منول نه دي. تر بار دا خبر ورسره تر دې کې چې د پنځم به پرز د طالبانو د پهنه وزارت وایان منصور احمد اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې جونې په هر عمر کې مدرسې تطلای شي او محدودیت پر نشته. هېدر بار خپل ایکسپاند لیکلي هغه هیواد په سراتون کې ولري چې ماشومان یوازې فراتی شیان لولي. د روسیې د سوداګرۍ او صنایعو په خونه کې د یو بحث پر مهال د جمعې پر ورځ یو روسی ډیپلوماټ ټینګار کړی چې طالبان دا وړتیا لري چې له دوی سره ځینې تړونه نه وشي. روسیې د رسنیو د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې د آسیا د برخې یو مسول تیموی بولیکوف له قبل لیکلي دي چې ماسکاو په کابل کې د سرپرست ادارې سره داسې روابط لري چې د بارختیا په حال کې دي. د وړاندې د روسیې ځانګړي اسای زمیر کابلوف او بیلابیلو چارواکو په افغانستان کې ټولو شموله په حکومت د ټولو شموله حکومت په جوړېدو ټینګار کړی. او اسوسییټډ پریس اژانس په غزه کې د روغتیایي مسولانو لقب خبر ورکړی چې د فلسطینیانو تلفات تر 30,000 اوختی دي. روسا تر دې چې د اکتوبر په ومه حماس ځلې چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې دی وی تر هغه ډېر په توګه پیژني د اسرائیل د 1200 تر وټل او په لزګونه کسانې برم تکړل. اسرائیل په غزه پراخ عملیات پیل کړل. په داسې حال کې چې پرون بیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړې کم تصویب کړ چې په کې په غزه تلانګه کې ملکیانو ته سمدستي مرستو در رسولو غوښتنه شوې ده. او سم لژمنه سره سم تاندې څنګه اونیزه خبرونه
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. هله د چټول بروغ او جوړ وای د دسمبر 13 مر د کډوالو نړیوال ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت او د چنن سبا د افغان ځوانانو لپاره کډوالی و مهمه موضوع ده. هم دې مسلې ته تم کېګو په دې خبرونه کې په قاچاق لارو د تللی ځوانانو خبري ووري.
قاچاق لارې خو بيخي سخت دي، آسان خو نه ده
یاره. یو مړی روزي دي خو په کور کې دي.
ورپسې له ډاکټر شفیق الله سحر او خاغلی زلمی حلیمی سره د ځوانانو د کډوالۍ په عواملو غږېدل یو.
نو وخت کې انسان په دومره انفرادي شکل له ممانعتونو او محدودیتونو سره مخ وي، څه بل ځوان زړه کې کیسه په وطن کې پاتې
په ټول کور کې یو پلار یو زوی لري، هغه په دې لار باندې د لاس اور کې نو بیا هغه ټول ژوند کورنۍ لمنځه.
افغان ځوانان مخکې هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو په 2020 کال کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د دې سفرونو کچه نور هم لوړه شوه او هر ورځ په سلګونو ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتي کولای شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري. خو په دې لارو تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا اوس وضعیت ډېر سخت شوی او د بیلابیلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصبه له کوزای چې اروپا ته یې قاچاقي سفر کړی وایي ډېرې سختې تیرې کړي دي.
قاچاق لارې خو بيخي سختې دي، آسانه خو نه ده. هر څوک چې وایي آسانه ده، یعنی آساني نه لري لاره. زکوهل پکشتا وجل پکشتا وشتل پکشتا اولګه پکشتا توند پکشتا هر څه پکشتا اوس مشکلات ډیر دي بيخي سخت و یعنی د دې څوک نشته چې وثره وړي ایران نه دیږي پوری بيخي سخت ده زکيران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان فراته دي بیچارهګان په خپګاګانو کې اچولي به سر په سر سملی ولا خپل د دې مشکلات سره مخ شوی مې چې په دې غلارو کې راتلم تقریبا ما دریش په دری ورځ یعنی چې مې نه دی خوړلی نو به نه ډوډۍ بس هم د سپوله غوړه روانو بوټونه شکېدلی او کالی نه و بس را روان شوی
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه وشل شوی هم دي چې حتی جسدونه یې تر کورونو نه دي رسیدلي احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي
نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیدل خلک خو به یو وخت کې موږ ته کیسې کولې چې ولا مړې دي او فلان دي یعنې دا ما په خپلو سترګو ولیدل کله چې زه کوم مشکل باندې راغلم هغه څلور کاله مخکې قصه ده نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه ولا راجا لاره چې هغه لږ اسانه ده نو زه په مشکل لاره باندې راغلم ځکه چې هغه هېڅ د پیادروي لاره نه لري نو کله چې موږ اخیرې صحنې ته ورسېدو دغلته موږ نه یوه لک د غره نه ولیدو هغه هم ځای په ځای همالته تیګې پکې خوستل ترې راغلم همالته یو ملګري مور سره ول عکسونه ترې واخیستل فامیر ته ورته ولیږل ورته وویل چې همالته خښ کړي ځکه لیږلو هېڅ لاره نه وه او نه داسې څوک ول چې ورته بیرته تاو شي تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو مړ شو تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله همداسې لاړو هلته یې خښ کړو ډېرې سختۍ موږ همداسې تېرې کړې په کوئی مشکل کې ریګ روان کې په بلوچستان کې داسې دا ټولو لارو کې یعنی داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي
احسان الله له نورو ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نښه کوي ځکه د هغو هېوادونو پولیس چې کډوال ترې تېرېږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي
یاره یو مڼۍ روزي دي خو په کور کې دي موږ خو اوس بیرته لاره نه لرو ځکه چې دومره لاره وهلې ده هغه مشکلات چې رایادېږي بیرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي او اوس حالات خو بیخي دا اوس موږ تاسو خپله وینو د یونان په بررو کې یو رقم سختي راخیستې حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسی ورلیږلي دي بیرته ترکیې ته چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدلی موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې وهل شته ټکول شته مرګ شته نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي
د محمود په نوم یو بل افغان ځوان چې اروپا ته په قاچاقي سفر کې له ډېرو ستونزو سره مخ شوی نورو ځوانانو ته یې پیغام دا دی چې که غواړي بهر ته لاړ شي د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دې شي
به حرف من باشه یا به نظر من باشه
که زما خبره او نظر څوک اوري نو ورته وایم چې نه دي راځي ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري هماغه خپل وطن ښه دی منم چې د وطن وضعیت خراب و او د طالبانو په راتګ سره نور هم خراب شوی خو همالته په خپل وطن کې دی وي هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده له دې چې د قاچاقبر لاسته ولویږي پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کیږي او ښه چلند ورسره کیږي زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم د دریو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي چې ورسیږي هم یا یې لاس او پښه ماتوي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي شرایط ډېر سخت شوي دي زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپله یې په سترګو ونه ویني
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمی کنم
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شئ د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
دا چې په وروستیو کې د څو مهمو او ښکاره عواملو تر څنګ نور کوم مسایل لامل شوي چې ځوانان یوازې له وطن څخه د وتلو په اړه سوچ وکړي او حتی غیر قانوني سفرونو ته زړه ښه کړي د دې سفرونو پایلې څه کیدلی شي او ځوانان که د قانوني سفر په شرایطو برابر نه وي څنګه د ځان لپاره یوه ښه پرېکړه کولی شي په همدې اړه مو له لیکوال زلمی حلیمي او مدني فعال ډاکتر شفیق الله سهر سره خبرې کړي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم
تاسو دواړو ډاکټر صاحب شفیق الله سحر او خغلی زلمی حلیمی ته خراغلاس وایو. دا چې د ډسمبر 13 د کډوالۍ نړیواله ورځ د افغان ځوانانو د ژوند یوه مهمه مسله اوس کډوالۍ ده، په دې وغږیږو چې کوم عوامل سبب شوي دي. پیل به یې له ډاکټر صاحب سحر څخه وکړو. ډاکټر صاحب، څو ښکاره عوامل خو یې ممکن بیکاري وي، بېوزلي وي، یا مثال پخوا جګړه هم یادېدله، خو ستاسو په نظر په اوس وخت کې کوم نور مسایل ورزیات شوي دي دې ته چې د ځوانانو کډوالۍ نسبت پخوا ته ډېره سوې ده؟
ډېره مننه قدرمن هیواد صاحب. یو خو هغه عوامل دي چې په لویه کې واضح دي چې په افغانستان کې ځوانان راتلونکي ته یا د خپل سرنوشت هغه بکات اندېښمن دي. که دلته په هیواد کې پاتې سي نو په آینده کې به د ده هغه د زده کړو بهیر بشپړ سي، پاتې به سي، او که بشپړ سي نو څه ارزښت به ولري. ولې ځینې عوامل چې په وروستیو کې ښکاره دي، مثلا دغه نوی نظام چې راغی په پکتیکا کې، یو ځوان غوښتل چې پټکی په سر کې د خپل شوق مطابق لباس عیار کې وایغوندي، خو طالبانو په هغه سړي د پټکي یا د لونګۍ د پسرولو بندیز هم لګولی و. نو هغه سړی بیا مجبوریږي بیا له یو مشر قمندان نه د پټکي د پسر کېدو امر اخلي او بیا هغه راځي په کلي کې پټکی په سرې. چې هغه مکتوب تر ډېره په مطبوعاتو کې هم لاس پلاس کېده، شاید تاسو هم چیرته لیدلی وي. نو تر دې حده پورې چې له یو چا نه د مالکیت احساس اخیستل کېږي، د خپل ځان د مالکیت احساس، هغه احساس خو چې د وطن دوستۍ ده یا د وطن د مالکیت احساس، دا خو تقریبا بېله خبره ده. نو وخت کې چې انسان په دومره انفرادي شکل له ممانعتونو له محدودیتونو سره مخ وي او ناامیدي ایجادېږي، څه به هلته ځوان حوصله ولري او څه به هلته ځوان زړه ښه کېسي په وطن کې پاتې شي.
مننه سحر صاحب. حلیمی صاحب، ډاکټر صاحب شفیق الله سحر ځینو عواملو ته اشاره وکړله چې هغه د ځینو فردي ازادیو محدودېدل دي په دې وروستیو کې چې لامل شوي د ځوانانو د کډوالۍ څپلا پسې ډېره شي. تاسو څه ورزیاتول غواړئ؟ یعنی په دغو عواملو کې فکر کوئ ځینې نور داسې لویه واړه عوامل هم شته دي چې هغه لامل شوي دي چې ځوانان نور په وطن کې خپل راتلونکی ونه ګوري او یوازې په دې سوچ وکړي چې څنګه له وطن څخه وتلی شي؟
سلامونه جناب هیواد صاحب تاسو او جناب سحر صاحب ته. دا تر ټولو لوی بدبختي ده چې د بد مرغ افغان نوی نسل ورسره مخ دی. په ټوله کې مهمه دا ده چې انساني کرامت ته ارزښت نشته په ښوونځیو کې، په علمي مراکزو کې. هغه امیدونه او هیلې چې باید یو ځوان یې ولري او راتلونکي ته، هغه ټول له منځه تللی دي، وژل شوي دي. نو دا ټول هغه عوامل دي چې بالاخره افغان ځوان نسل دې ته اړ باسي چې هغه وطن پرېږدي او له وطن څخه لیرې شي. او بیا د وطن څخه د باندې هم موږ ډېر مشکلات لرو، په ډېرو ستونزو کې یو.
سحر صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه، ځینو عوامل ته مو اشاره وکړله چې مثال د ځینو فردي ازادیو محدودېدل دي، که مشخص په همدې موضوع وغږیږو، نو ستاسو په نظر دغه د فردي ازادیو محدودېدلو اغیز څنګه ارزوي؟ یعنی فکر کوي چې دا یو مهمه مسله ده چې کډوالۍ ډیره کړي؟
په یو ټولنه کې د یو انسان د اوسېدو لپاره دوه شیان ډیر زیات ضرور او اړین دي، چې یو له لوږې نه نجات ته او دوم ویره د لوېرې نه نجات ته. کله چې په یو ټولنه کې یو انسان له خوف سره مخ وي، له ویرې سره مخ وي، او بیا د خوف تر څنګ له لوږې سره مخ وي، نو په هغه ټولنه کې انسانان خپل راتلونکي نه ویني. نو ورو په ورو د ناامیدۍ خوا ته میلان کوي او بالاخره مجبوریږي. هغه پښتانه ټپه کوي، وایي څوک پر ازاله ملک نه ځي، یا ډېر غریب سي، یا د یار لغم مري ازینه، یار شاید وطن وي، یا هغه خپل میهن وي، یا هغه خپل ارزښتونه وي. نو فردي ازادي خو یو ډېر مهم بحث ده. فردی ازادي دا معنا سي دي ځوان ارزښت په ټولنه کې. بل مسله هیواد صاحب، دغه د لیډرشپ مسله، د اجتماعي لیډرشپ یا د سیاسي لیډرشپ مسله ده. سیالته سيد اوس دا به ومنو په هیواد کې بحران د مشکل دي، مسائل دي، ستونزې دي. ټول هیوادونه دغه سي په تاریخ کې مسائل او ستونزې نه عبور کړی دي، تیر سوي دي، او بیا بالاخره تمدن او پرمختګ ته لار پرانستې ده. ولې په هغه هیواد کې د ځوانانو لپاره د لیډرشپ هغه سټیج موجود وو، یا انګیزې او د تشویق او د هڅونې هغه سټیج موجود وو؟ نو دلته هغه د لیډرشپ مسله، د لیډرشپ خلا موجوده ده، چې ځوانانو ته بالاخره په دغه سخت او ناوریني حالت کې یو روحیه ورکي، یو زړه ورکي، یو جرأت ورکي. خو که غږ وکړي او انتقاد وکړي، په هغه ورځ بیا ځوان نه وي، هغه ورځ بیا ځوان ترټل کیږي. باور وکړئ واتس اپ په کمنټونو باندې خلک دی، فیسبوک په لایکونو باندې خلک په ورځ ورځ هلته بندیان دي، په ورځ ورځ هلته دا زه انسان چې در سره مخامخ غږیږم. زه په یو پوسټ او په یو دغه سه یو څو وخت مخکې په رسنیو کې پنجونو باندې تور پورې سوی و سه د افغانستان په مکاتبو کې نه پیغام مخدره توکي استفاده کېدل. دغه شخص پاک لمه یو پوسټ کړی و سدا یې خنه دی ویلي زنی ول سوایم، زه ټارچر سوایم، زه بندي سوایم، زه ازیت سوایم. دا زه خپل ژوندۍ مثال وایم او د خپل ځان خبره کوم. نو یو ځوان سي په وطن کې حد یا کل یو کوچنی مسله نسی نقدولی او د خپل حق خبره نسی کولای، نو هغه ته ځوان څه خپل داتون کوي؟ ځوان به څه حالت دغه سي؟
البته حلیمی صاحب تر دې دمه ډیر په موجوده وضعیت خبرې وشوي چې لامل شوی د ځوانانو کډوالي ډیره کړي، خو که تاسو وګورئ ځینې ټولنیز اړخونه هم دا مسله لري. مثال اوس هر کور مثال هڅه کوي چې یو ځوانې په بهر کې وي، حتی کله چې یو ځوانې اسناد اخلي خیراتونه کېږي په کلیو کې، ډیر واړه واړه تنکي تنکي زلمیان لیږل کېږي، مثال پیسې ورته پور کېږي خو په دې سختو لارو لیږل کېږي. فکر نه کوي چې دغه یوه سیالي غوندې هم جوړه شوې او د خپل ځوانان دغو سختیو ته ورکوي، دغو سختو لارو ته چا ته مرګ پکې شته ده هغو ته یې ورکوي، خو چې صرف دوی مثال ځینې اروپایي امریکایي هیوادونو ته ورسیږي چې بیا بیرته دوی ته پیسې راولیږي. دا لامل یې څومره مهم دی؟
هیواد صاحب زه نه پوهېږم د ښه مرګ وایم کله بد مرګ وایم، چې له ښه مرګ وایم چې ښه ده راسي او دلته کار وکړي، بیا کورنۍ سره مرسته وکړي چې دا د لوږې کچه له منځه ولاړ سي یا حداقل راټیټه سي، خو دا ښه خبره ده. او کله بد مرګ وایم بیا دوی په هغه سي مرګونو لارو باندې راځي سي، هغه اصلا د دې وړ نه دي سي انسان ور به هغه لارې تجربه کړي. نو په ټوله کې دا یو بدبختي ده باید وایم سي. باور کوي دا اکثر ځوانان ماته مسجونه کوي، ډیر نور ملګرو ته مسجونه کوي چې موږ څنګه وکولای شو چې ولاړ لکه تاسو چې ویل هلته یو سیالي غوندې دغه شی اوس ګرځېدلی ده چې د پلانکي زوی بهر کې دا اوس مازوی باید ولاړ سي، او بیا له بده مرغه هغه مرګونې لارې تجربه کیږي چې هغه د خپل سر په بدل کې هغه لارې دوی تجربه کوي. په دې کې بیا ډېره کمه فیصدي دوی بریالي کېږي او ډېر نور بیا هغه بیچارهګان خپل ژوند د لاس ورکوي. نو دا په ټوله کې که په دې باندې خبر وکړو دا یو ډېره غټه بدبختي ده.
که مثال دغه ځوانان چې په دغو مرګونو لارو ځي، ممکن دوی ته قانوني لارې هم پیدا شي. مثال دوی په هغو شرایطو ځان برابر کړي چې ځینو هیوادونو ته لاړ شي، لکه سکالرشپونه دي د زده کړو لپاره لاړ شي یا د کارونو دپاره. ولې په افغانستان کې ځوانان دغه هڅه نه کوي چې مثال یو هیواد ته په قانوني لاره لاړ شي له دې چې غیر قانوني لارې غوره کوي؟ غواړو دا پوښتنه له سهار صاحب څخه وکړو.
په دې کې هېڅ شک نشته هیواد صاحب، په دې کې هېڅ شک نشته. دا اوس هم زه په تماس کې یم تقریبا څلور ورځې وړاندې د ایټالیا هیواد دولتي پوهنتونونو کې د ماسټري او د لیسانس لپاره د افغانستان ځوانان دا ورسېدل راغلل، خو د هغوی تعداد ډېر کم ده. نور هیوادونه هم شته چې مثلا دغه رقم فرصتونه لري. ولې په دغو فرصتونو کې هغه څوک کولای سي چې حد اقل په لیسې لوستي یا د اقل پوهنتون لوستي او غواړي چې د لیسانس او د ماسټري لپاره راسي، نو په دې کې شک نشته چې که یو څوک کوشش وکړي لکه د تاسو یادونه ورته وکړه د ایلیټس او ټافل پروګرامونه، حتی په ځینو پوهنتونونو کې په ځینو بورسیو کې ایلیټس او ټافل تام نه کتل کیږي. په عادي شکل سي یو څوک کولای سي چې په انګلیسي باندې کم تسلط هم ولري، نو دوی کولای سي چې بیلابیلو سکالرشپونو او بورسیو ته سبتنام وکړي او بالاخره راسي. یعنی له دې نه صرف نظر نشي کېدلی، بالکل دا موجود دي. ولې دلته بل خواته دغه هیواد ځوانانو تعداد بیخي زیات ته په لویه کچه خلک تقاضا لري سي هیواد پریږدي او بهر ته ولاړ سي او بهر ته ځان وباسي.
او یو ویل تم کېدای شي چې دوی غواړي ژر لاړ سي، یعنی دوی یو کال یا دو کال یا درې کال صبر نه کوي چې په غو معیارونو او شرایطو ځان برابر کړي.
کاملا هم داسې.
حلیمی صاحب، تر کله به ځوانان دغه سوچ او فکر په ذهن کې پالي چې دوی یوازې د کډوالۍ په اړه فکر وکړي، په دې فکر ونه کړي چې وطن کې خپل ژوند او راتلونکی جوړولی شي؟
تر څو چې ځوانانو ته بیرته امیدونه ورکول شي، تر څو ځوانان ته بیرته داسې یو سیستم رامنځته شي چې هلته یو ځوان خپل ځان په اداره کې وګوري، خپل ځان په هغه وطن کې ډاډمن احساس کړي، فکر ونه کړي چې څوک زما ارزښتونو ته تاوان رسوي، فکر ونه کړي چې څوک زما انساني کرامت ته زیان رسوي، تر څو چې دا زمینه مساعده نسی چې بیرته ځوان نسل ته نوی نسل ته په ارزښت زموږ حکومتونه زموږ ولسونه او په ټوله کې زموږ مسؤولې ادارې دې ته توجه ونه کړي، زه فکر کوم موږ به د نور بد حالت سره هم مخ شو. دا اوس له بده مرغه زه دلته ګورم جرمني ته د یولسو کالو هلک د پنځلسو کالو د شپاړسو کالو ځوانان راغلي، یعنی دا کوچني ماشومان دا لارې تجربه کوي، بیا چې دلته راسي د هغوی بیا چارګان په میاشتو میاشتو مریضانی چې یا واورې د دوی پښې وهلي یا مثلا د دوی هغه دایمي مریضانی ورپیدا شوي. داغه سیو مشکلات دي، ولې موږ هیله لرو چې په وطن کې داسې یو زمينه مساعده سي چې بیرته ځوانان وکولای سي خپل راتلونکي او خپل هیله الته وویني او داغه شی د ماجرات کچه راټیټ سي.
ډېر مننه د بحث براتول کو سحر صاحب غوښتل مولتاس د وورو په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې داسې مخکې ستونزو ته اشاره وکړه، د کډوالۍ عوامل مو هم یاد کړل، خو بیا هم دغه ځوانان څنګه کوی شي مثال په وطن کې پاتې سي، ژوند وکړي، خپل ژوند جوړ کړي، له دې چې دوی مثال په سختو او مرګونو او قاچاقي لارو سفر غوره کوي، تاسې دوی ته څه وایې لرئ، څه ویل ورته غواړئ؟
که دا هیواد مکمل جوړ وای، په دا هیواد کې ستونزې نه وای، بیا هم اړتیا وسی ځوانان سفر وکړي او زده کړې وکړي، کار وکړي، نړۍ وویني، له نړۍ سره آشنا شي او د نړۍ مختلف او بیلابیل ماحولونو محیطونو تجربه کړي. دا د انسان ضرورت او تقاضا ده، باید داسې وکړي، ستونزه نشته په دې کې. اما که چیرته یو څوک په دې ښه پوهیږي چې په ایران کې او د ایران نه بیا په بلغار کې سي ځوانان هلته په ورځو ورځو په واورو کې پراته او سرنوشت معلوم نه وي، او یا په سمندرونو کې موږ تاسو سره ورځ وینو سي جسدونه ورک وي او د ځینو لاوس هم ورک دي ورکیږي، نو زه خو بیا دا وایم چې هغه څه سي تی لري هغه ژوند ده، هدي اقل ژوندۍ خو یې هدي اقل دغه حالت خو موږ هم په دې پیږو، دوی هم په دې پیږي او موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې دا حالت خو په دې شکل نه پاتې کیږي. یو ورځ نیو ورځ خو اتمن یو تغییر راځي، یو امید راځي، یو هیله مندي جوړیږي، له دغه سي ابدي تکلیف او ابدي رنځ نه سي ته بل اخره بیا د ټولنې دی وګو بار ګرځي، د خپل کورنۍ دی وګو بار ګرځي، نو دغه له بد نه خو بدتر حالت ته بیا نزله مخه کوي.
حلیمه صاحب غواړو په دې اړه ستاسو خبرې هم وورو چې ځوانان کډوالي هم کوي چې په سمه طریقه لاړ شي، او که نه کیږي نو دوی بیا څه باید وکړي؟
زه د سحر صاحب له خبرو سره موافق یم. هغه ځوانان چې پویږي زمينه ورته مسایلې په اصولي لارو باندې، په قانوني لارو باندې، په تحصیلي ویزو باندې، په ځینې ځوانان کولای شي په تجارتي ویزو باندې دوی کولای شي راسي. اما زه د دې په اړه دوی ته هیڅ مشوره نه ورکوم، من هیڅ یو ځوان چې دوی کاچاکي لارې تجربه کړي، دوی مرګونی لارې تجربه کړي، ځکه په هغه لارو باندې ډېرې سختی بدی ورځی دا ځوانان ویني. ته باور وکه هیواڅه د ځینو ځوانانو سره دلته ما کتلې دي چې هغه دلته په میاش په کال باندې دی بيخي د کور څخه هم نسی وته، یاد د پښې خوږیږي، یاد د ملا خوږیږي. نو زما پیغام هغه ځوانانو ته دا ده، کدوې کولای شي د تحصیل لپاره د هیواڅ خوځي، کدوې کولای شي په نورو علمی سیمینارونو یا علمی اصولي لارو څخه خوځي، دا ښه خبره ده، ولاړ سي دنیا وګوري، تحصیل وکي. اما زه د دې ټول شانو سره مخالف يم چې دوی کاچاکي لارې تجربه کړي، د کورنۍ او د دوستانو د خپلوانو څخه جلا سي، نو دا ډیره خطرناک لار ده. په هیڅ صورت دوی ته باید څوک مشوره ورنکړي، او بل زه د دوی د کورنۍ څخه هیله کوم، د پلارو او د دوی د مشرانو ورونو څخه چې هغوی خپل اولادونو خپل ورونو ته اجازه ورنکړي چې دوی په غیر قانوني لار خارج ته ولاړ شي، ځکه دا ډیره خطرناک لار ده، مرګونی لار ده. په دې لار باندې ټول خلک خپل ژوند د لاس ورکړي، بیا افغانان ډیر غریب خلک دي، بیچاره خلک دي، په ټول کور کې یو پلار یو زوی لري، هغه په دې لار باندې د لاس ورکړي، نو بیا هغه ټول ژوند کورنۍ له منځه ځي. زما هیله له ځوانانو دا ده که کولای سي په اصولي لارو باندې زمينه ورته مساعده یې خوشه تر شامه، که نسي کولای نو بیا دوی کولای سي خپل همت وکړي په وطن کې یو څه کار یا د یو بل ژوند کولو لپاره زمينه مساعده کړي.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته موړان نکړه، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
وخ راغلو شا ظلمو پور باخلو لپردو دا ظلمیو دا سرو دا گودر دا چینارو دا یا قطس رو غمو پور باخلو لپردو که وخ راغلو شا ظلمو پور باخلو لپردو دا ظلمیو دا سرو دا گودر دا چینارو
وخراغی شازل مو نور بخلاص شو لاغمو مرو